द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2018 اکتوبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. د وخت پاکستان کې د سهار شپږ بجې، افغانستان کې پنځه نیمه او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې درته زه شپه خو من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د امریکا د پوځ ستر مشر ویلي هغه یقین لري چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د وسله والو ډلو سره رابطې دي. د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف به نن په واشنگتن کې د یو شمیر چارواکو سره لیده کاته کوي. او د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس ویلي که څه هم صدر ډونالډ ټرمپ د ایران جوهري پروګرام پر سر د شوې لوزنامې مخالفت کوي، خو امریکا ته پکار ده دغه لوزنامه پر ځای وساتي. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې به په یو شمیر موضوعګانو باندې راپورونه او مرکې اورئ. موږ سره اوسئ، خو اول لازو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا د فوز ستر مشر ویلي هغه یقین لري چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د وسله والو ډلو سره رابطې دي. د امریکایي سینټ دفاعي چارو کمیټې ته خپل وینا کې د ګډو پوځونو مشر جنرال جوزف ډانفورد ویلي چې د ده په ګمان دا خبره بیخي ښکاره ده چې د ISI ترهګر ډلو سره رابطې دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس هم د دفاع چارو کمیټې ته وړاندې شو. ده ویل چې د افغانستان پوځ په تیرو شپاړسو کالو کې په لومړي وار جګړه په مکمله توګه په خپل سر شروع کړې او اوس یې جګړو کې مرګ ژوبله هم کمه شوې ده، ځکه چې په میدان جنگ یې زده کړه وشوه. هغه میټس د کانګرس غړو ته باور ورکړ چې په افغانستان کې د صدر ډونالډ ټرمپ موجوده تګلاره د جګړې ګټلو لپاره بهترینه تګلاره ده. د پاکستان خارجه چارو وزیر خواجه آصف به نن په واشنگتن کې د یو شمیر چارواکو سره لیده کاته کوي. یاد دی وی چې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف په داسې حال د امریکا په سفر دی چې څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګاونډي ملکونو افغانستان او هند لخوا په پاکستان د ترخګرو سره د مرستو تورونه لګیدلی وو او خپل د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په نږدېو کې د سیمې لپاره خپله پالیسۍ اعلانولو په وخت هم په پاکستان تورونه پوري کړي وو چې په یو لاس د امریکا څخه مرستې اخلي او په بل لاس د وسلوالو سره ملاتړ کوي او په خپله خاوره یې ورته پناه هم ورکړې ده. د پاکستان په پوځ او استخباراتي ادارو ترخګر ډلو د پاللو تورونه په نږدېو کې په ګرد نړۍ کې سیوا شوې دي، خو پاکستان دغه تورونه ټول په ټوله ردوي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس ویلي که څه هم صدر ډونالډ ټرمپ د ایران جوهري پروګرام پر سر د شوې لوزنامې مخالفت کوي، خو امریکا ته پکار ده دغه لوزنامه پر ځای وساتي. د سینټ دفاعي چارو کمیټې ته د وینا په وخت ښاغلي میټس زیاته کړه که چېرې موږ ته دا خبره یقیني وي چې ایران د دغه لوزنامې پاسداري کوي او بیا دا خبره هم موږ منو چې دغسې دا لوزنامه د امریکا په ګټه ده، نو بیا موږ ته هم په دې لوزنامه پاتې کېدل پکار دي. د زیاته کړه باید صدر هم په دې خبره باندې غور وکړي. د امریکا سینټ به په دوو هفتو کې دا خبره باوري کوي چې معلوم کړي ایران د لوزنامې په شرایطو پوره عمل کوي او کنه. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه د وړاندې نه فیصله کړې ده، خو ښکاره کول یې نه غواړي. صدر ټرمپ اروپایي مشرانو ته هم د خپلې فیصلې په حق لڅ نه دی ویلي او تیره میاشت د برتانیې وزیر اعظم تریسا می هم د لیدو کتو په وخت د صدر ډونالډ ټرمپ څخه په ایران باندې د دغه فیصلې غوښتنه کړې وه، خو صدر ډونالډ ټرمپ ورته خبره ښکاره نه کړه. د ترکیې صدر رجب طیب اردغان به نن ایران ته ځي او هلته به د ایران مذهبي او سیاسي مشرانو سره ناستې کوي. د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې یو څه په سیمه کې د حالاتو له کبله کړکېچن شوې وې، خو په عراق کې د کردانو د ازادۍ لپاره ریفرنډم کولو وروسته دواړه ملکونه یو بل ته نږدې شوي دي، ځکه چې د کردانو یوه برخه خلک په ترکیه او ایران کې هم میشته دي او هلته کې د ازادۍ لپاره د یو وخت نه تحریکونه کوي. د سیمې په حالاتو نظر لرونکي څېړنکار وایي چې ترکیه او ایران دواړه د کردانو په خپلواکۍ خوشحاله نه دي او هم د دغې په وجه نږدېو کې ترکیې پوځ په ګډه عراقي عسکرو سره پوځي مشقونه هم شروع کړي دي. په ترکیې پارلیمان کې پرون طیب اردغان خپله وینا کې ویلي په شمالي عراق کې د کردانو ریفرنډم زموږ په زړه باندې یو بل ګزار دی. د عراق پخوانی صدر او د عراقي کردانو مشر جلال طالبانی په جرمني برلن کې د 30 کالو په عمر کې څا ورکړې ده. دا خبره کورد چارواکو کړي. جلال طالبانی د کال 2003 نه وړاندې کله چې امریکا په عراق حمله وکړه دغه سیمه کې د کردانو د یو لوی ډلې مشري کوله. د کله د چې کله چې صدام حسین د خپل چوکۍ څخه اخوا کړی شو او حکومت یې ړنګ کړی شو، نو د کال 2004 نه تر 2014 پورې جلال طالبانی د عراق صدر وو. په کال 2012 کې د زړه د دورې نه وروسته د تکلیف په وجه کال 2014 کې د خپل چوکۍ څخه کوز شو. د عراق اردانو په مرکزي ښار اربیل کې نن د ده په غم کې بیرغ نیمکه خو ساتل شوی وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبرونه تنه خنغه د واشنگټن ډی سی نه غوږی راځو. لومړی د امریکا د فوج تر مشر هغه بیان په لوته چې وایي یقین لري د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د وسلوالو ډلو سره رابطې دي. نوموړي د امریکا د سینټ دفاعي چارو کمیټې ته د وینا په وخت دغه خبره کړې. زموږ همکار وکیل خان په نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
دا خبره د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد تیر ورځ د سینټ د عسکري چارو کمیټې د اورونې په مهال په وینا کې کړې او ویلي دي چې نوموړي ته دا خبره واضحه ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د ترهګرو ډلو سره اړیکې دي. د امریکا د دفاع سکتر جم ماتس څوک چې هم دغه اورونې په مهال موجود وو د کانګرس غړو ته نوموړي ویلي چې افغان امنیتي عسکر په تیرو 1400 کلونو کې په لومړي ځل د طالبانو پر ضد په جنگ کې په مکمل توګه ښکیل دي او د جنگ په میدان کې د خپلو صلاحیتونو کولو د لارې خپل ځان ته اړیدون کې مرګ جوب لکې تر ډیر حد کمی راوسته دی. په وینا کې جیم ماتس ویلي د افغانستان د پاره د صدر ډونلډ ټرمپ نوې ستراتیژي یا تګلاره په افغانستان کې د امریکای د کامیابۍ یو خلاره ده. جیم ماتس زیاته کړې افغان ځواکونه د دې احساس نه هم نور زړورتیا مومي چې د امریکا او ناټو هوایي ځواکونه د کومک لپاره په افغانستان کې موجود دي. خو په دغه موخه جنرال ډنفورد ویلي چې په افغانستان کې دا مهال دوی په داسې پوزیشن کې نه دي چرته چې دوی دغه جګړې یو کامیاب سیاسي حل راوباسي. د اورونی په ابتدا کې د سینټ د کمیټې مشر سینټر جان میکین، جیم ماتس او د امریکا د پوزي مشرانو د ګډې کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد ته سخت خبرې وکړې او وی ویل چې دا عجیبه خبره ده چې د کمیټې غړو ته د خپل وینا لیکل شوی معلومات نه دی ورکړي چې د کمیټې د اورونی د معمول طریقې کار دی. سینټر جان میکین ویلي چې مونږ باید چې خپل معلومات ولرو، مونږ باید د حکومت د تګلارې د ګټو نه خبر وو. خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د دې نوې ستراتیژۍ یا تګلارې په اړه مونږ د جوابونو نه زیاتې پوښتنې لرو. صدر ډونلډ ټرمپ د اگست په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپل حکومت نوې تګلاره اعلان کړې ده چې پکې د طالبانو او د القاعده پر ضد جنگ د ګټلو او امریکا په آینده کې د حملو نه د محفوظ ساتلو لوس شوې ده. د امریکای خبری ادارې اسوسییټډ پریس وای چې د صدر ټرمپ په تګلاره کې طالبانو ته د ماتې ورکولو خبره واضح نه ده. خو هغه ویلي د موثره عسکري کاروایۍ په نتیجه کې په افغانستان کې سیاسي مفاهمت ترلاسه کیدی شي چې پکې بعد طالبانو ځنې ناصر هم شامل وي. په لتګلاره کې که یو خوا صدر ډونلډ ټرمپ په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د جنگ د زیاتولو خبره وکړه، خو دا یې ونه ویل چې هلته به د امریکایي ځواکونو په شمېره کې څومره اضافه کولی شي. جیم ماتس د سینټ کمیټې ته وویل په آینده میاشتو کې به افغانستان ته 3000 اضافي عسکر ورلیږلی شي چې د افغان ځواکونو د تربیې دنده به نوره تونده کړي. په موجوده وخت کې په مجموعي توګه په افغانستان کې د امریکې او ناټو 10,500 عسکر موجود دي. د افغانستان لپاره خپل تګلاره کې صدر ټرمپ د پاکستان هم په خصوصي توګه ذکر کړی وو او ویلي وو اسلام آباد دی په لخوره وسلوالو ته د پناه ورکولو خپل زور دریز د لاسه ورکړي. پاکستانی مامورینو د صدر ډونلډ ټرمپ د وینا مخالفت کړی. پاکستان وایي د افغانستان د مسلې حل د پوځي طاقت د استعمال د لارې نشي راوستل کېدی، بلکې د دې حل په سیاسي طریقه راوستل کېدی شي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو د عمومي شورا یا جنرال اسمبلی غونډې ته خپل تقریر کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ویلي وو پاکستان د افغانستان جنگ په خپل خوره نشي کولی او نه د کومې ناکامه تګلارې حمایت کولی شي. په عین حال کې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف په واشنگټن کې د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن او د نورو امریکایي مامورینو سره د خبرو اترو لپاره تیر ورځ امریکا ته را روان شوی دی. د امریکې حکومت تیر میاشت ویلي تر څو پاکستان په خپل خوره د وسلوالو پر ضد اقدامات ونه کړي، د ترهګرۍ پر ضد د امریکې په کومک 255 میلیونه ډالر امداد به نه ورکوي.
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ.
امریکا د فوز مشر په دغه وینا باندې چې ګینه د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای د وسله والډلو سره اوس هم رابطې دي، د څېړنې لپاره زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د ټلیفون په کرخه موږ سره ملګری دی. پیر شاه، ستړي مشي. پیر صاحب، د امریکا د پوز د مشر دغه بیان په داسې وخت چې په پاکستان باندې ګرد نړۍ کې فشار سیوا شوی دی چې هغوی وسله وال ډلو ته خپل پناځایونه ختم کړي، او دغه دپاره پاکستان خپله هم د ګاونډي ملکونو لخوا د دغه شانته کې بینونو سره مخ دی، او په داسې حالاتو کې بیا د واشنگټن کې د امریکا د فوج د مشر له خولې دغه بیان راځي چې خواجه آصف د پاکستان خارجه چارو وزیر هم د واشنگټن په سفر دی، دا څه معنی لري؟
نو دا خو څومره اندازه نن چې دا کوم گواہی یا ټیسټیمونی چې ورته وای هغه کې جنرل میټس او جنرل ډنفورد دوی خبرې کړې دي، او دوی ناسو کې تپوسونه شوې دي، او تپوسونه پکې زیات چې کوم سنیټر مکین دی د ریپبلیکن هغه د آرم سروسز کمیټه مشر دی، هغه تپوسونه ورنه ډېر سخت تپوسونه ورنه کړې دي، او دا ورته ویلي دي چې دا کوم تګلاره تاسو اعلان کړې ده صدر ټرمپ والا، هغه کې موږ ته ډېر تفصیلات نشته او باید تاسو موږ تفصیلات راکړي، او دا چې کومه تګلاره ده دې کې خو سوالونه زیات اوچتېږي او جوابونه پکې ډېر کم دي. خو بهرحال په هغه جواب کې بیا دوی ډېرې خبرې کړې دي، هغه کې یو خبره چې کوم جنرل ډنفورد ویل څنګه تاسو ویل هغه دا ده چې پاکستان هغه اوسم مني، هغه دا اوسم خیال دی چې پاکستان ترهګر ګروپونه چې کوم هلته دي هغوی سره اوسم تعلق دی، او تر اوسه دا ویلي دي چې فی الحال کوم په پوزیشن کې نه یو چې دا جنگ د یو سیاسي حل طرف ته بوزو، لکه موږ په جنگ کې لا دومره مخکې شوي نه یو یا دومره زورور شوي نه یو. نو دا چې کوم څنګه تاسو دلته خواجه آصف هم روان دی په دې ټیم دا بیان راتلل، ایمان دې خیال دا بیان سپیشل هغه لپاره دی، خدا دې چې په دې ټیم دا هیرینګ کېدل او په دې ټیم دا پاکستان نو په خدای باندې پاکستان نور هم فشار او زیاتې دي، ولې چې دا عام خبره نه کړې دا چې کوم جان چیف اف سټاف چیرمن دی دا رغت پوزیشن دی هغه جنرال دا خبره کړې ده.
پیر زبیر شاه صاحب، درته چې د پاکستان په پالیسۍ کې په سټریټیجیک اینډ پالیسۍ چې ویل کېږي په هغه کې د کوم بدلون امکان د دې وروسته امکان لري؟
د پاکستان امر د خیال څه په دې ټیم د پدې پوزیشن کې دی یا په دې موټ کې دی چې د سټریټیجیک چې کوم شفت دی اگر راول یا سټریټیجیک څه بدا سی وی چې د کوم ترګرو کې تفریق کوي هغه باندې خو بهرال دی کې دا د چې اوس فشار ته جاتی کې او پاکستان کوشش کوي چې دا فشار مختلف طریقو سره لري کې یو طریقه په کې دا جنرال باجوا چې کوم کابل ته تګو او یو چې کوم د اګوست روان دي خاکان عباسی مخره غلې او د یو جنرال اسمبلی ته اوس خواجه آصف روان دي، او دلته امریکا پاکستان هیڅ کوم مبارزه دا غوږ دوی لته پېښ کوي چې پاکستان څه وایي او سر نه وایي. نو هلته بهرحال موږ ګورو چې امریکا کوم حد پورې ځي، څنګه په دې رپورټ کې موږ واورېدل چې 2.5 میلیونه ډالر دوی ورته تېرې میاشتې پې بند کړي دي. دې نه علاوه دا رپورټونه جنرال ډنفورد هم اوس داسې وویل نو کوشش به دا وي چې دوی په پاکستان بندیزونه نور زیات کړي، او نو موږ به دا ګورو چې امریکا کوم حد ځي چې پاکستان دې ته مجبوره کړي چې دا پالیسي شفټ راولي. نو هغه پورې به ما خپل اندېښنه چې پاکستان په خپله دې ته تیار دی چې دا شفټ دی وکړي ضرورت هم دی.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو
ډیره مننه.
د پاکستان خارجه چارو وزیر خواجه آصف دا وخت د امریکا په سفر دی، او نن به د امریکایي چارواکو سره لیده کاته کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر امریکا ته سفر او په داسې حالاتو کې چې په پاکستان باندې فشار سیوا شوی دی، په دغې باندې دا ستا د وایس آف امریکا یو څېړنیز راپور زموږ همکار زاید خټک وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نوی افغان پالیسۍ د پاکستان خارجه پالیسۍ په دریو مهمو اړخونو گزار کړي. لومړی د هند سره د پاکستان پیچلي تعلقات، دویم ملک کې موجود ترهګر ډلو نه انکار، او دریم دا تورونه چې افغانستان کې کړکیچ ذمہوار پاکستان دی. اسلام آباد دعوه کوي چې ترهګرې پر ضد جنگ کې د امریکا باوري ملګری دی، او دغه جنگ له وجې یې خپله هم ډیر زیان موندلی او افغانستان کې د امن نه پرته هیڅ هم نه غواړي. امکان دی هم دغه پیغام د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف واشنگټن ته راوړي چې دلته امریکا کې یو شمیر اعلی چارواکو سره به ویني. د صدر ټرمپ نوی پالیسي پاکستان باندې سخت فشار جوړ کړي. چې غواړي طالبانو او وسلوالو پر ضد د کابل مرستې سیوا کړي، د افغانستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکړي او پاکستان باندې نور فشار جوړ کړي چې وسلواله ډلو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي، چې پکې د ځنی ډلو په حق ویل کېږي چې اړیکې یې د ملک د استخباراتي ادارو سره دي. د صدر ټرمپ لخوا دغه پالیسۍ مخې ته راتلو کې د ځنډ له وجې روس او چین پاکستان کې خپل اغېز سیوا کړي، چې پاکستان یو دوه کې حیران پاتې شوی چې د چا وفادار شي. د واشنگټن سره په مکمله توګه اړیکې ماتولو مانب د بلیونو ډالرو امداد نه لاس وینځل وي. د پاکستان فوج پخوانی بریګیډیر او شرنکار محمود شاه وایس آف امریکا ډیوا ته ویلي، د پاکستان لپاره تر ټولو حقیقي پالیسي بداوي چې سیمه ییز طاقتونو چې پکې چین، روس، ایران او ترکی شامل دي سره خپلې اړیکې مضبوطې کړي. دی وایي د امریکا سره د پاکستان یاري ډیره زړه ده، خو دوی پکې څه ګټه نه ده موندلې، بلکې تاوان سره مخ شوي. د سیډن ادارې امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ سره د افغانستان او پاکستان په چارو کارپوها سادانند دومه وایي، پاکستان باندې فشار د لارې پالیسۍ بدلول به ګران کار وي. دی وایي درې واړه ملکونه یعنی امریکا، هند او افغانستان شریکی اندېښنې لري چې تر هغه پاکستان کې موجود دي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو عمومي شورا غونډې په ترڅ کې د امریکا مرستیال صدر مایک پینس د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره لیده کاته کړی وو، خو د دفاع وزیر جیمز میټس لخوا وروستیو کې د نوی ډیلی او کابل سفر کول او اسلام آباد ته نه تللو ته ډیر شړنکاران امریکا لخوا د نوی پالیسۍ په تناظر کې ګوري.
د امریکا د سینټ د دفاعي چارو کمیټې ته د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس ویلي دي چې افغانستان فوج په تیرو 14 کالو کې په لومړي وار باندې دی وخت جګړه په مکمله توګه خپل لاس کې اخیستې، او په جګړه کې د مهارت د ترلاسه کولو وروسته د دوی په مرګ ژوبله کې هم کمی راغلی دی. په دې حق له نور تفصیل تاسو ته د وایس آف امریکا په راپور کې زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
دا امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د سه شنبې نه په ورځ ویلي، افغان امنیتي عسکرو په تیرو 14 کلونو کې په وړومبۍ ځل د طالبانو او القاعده په ضد جنگ کې په مکمله توګه مصروف دي. د جنگ په میدان کې د خپلو صلاحیتونو د شاکولو د لارې خپلو تلفاتو کې هم کمی راوسته ده. د امریکا د سینټ د عسکري چارو د کمیټې په اورونه کې د نهه یا سه شنبه په ورځ وینا کې جیم میټس وویل، افغانستان لپاره د صدر ډونلډ ټرمپ نوی تګلاره په افغانستان کې د امریکې بریا تر ټولو ښه لاره ده. ښاغلی میټس وویل چې د صدر ډونلډ ټرمپ تر انتظامیه لاندې د کال 2012 راهیسې نړیوال ځواکونه تر ټولو زیات هوایي بریدونه ترسره کړي دي. جمعیتس زیاده کړه چې افغان ځواکونه د دې اساس زنوره هم زړورتیا مومي چې د امریکې او د ناتو او ایز ځواکونه د کومک لپاره ورسره ملګری دي. د افغانستان لپاره نوې تګلاره د اگست په میاشت کې اعلان شوه. د دغه تګلاره لاندې امریکایي نږدې 3000 عسکر افغانستان ته لیږل کیږي. دغه امریکایي عسکر به په افغانستان کې د وسلوالو خلاف په جګړه کې بوخت افغان ځواکونه ته تربیه ورکوي. جمعیت زیاته کړه چې هغه افغان ځواکونه چې موږ تربیه کړي دي همیشه بریا موندلې. د افغانستان د ځواکونو د پرمختګ سره سره په افغانستان کې د امریکا د فوزي مشرانو د ګډي کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفرد د سیشن بی په ورځ قانون جوړونکو ته وویل چې افغانستان او د افغانستان د حکومت احتیاطیان د فوزي فشار زیاتولو څخه نسی بریالي کېدای او نه کامیابه سیاسي حل راوستي سي. جنرال جوزف زیاته کړه چې افغان اوایز واک په مکمله توګه جګړه لپاره په بشپړ ډول تیارولو لپاره شپږ یا اووه کاله موده پکار وي. نړیوالې هڅې باید تر اوږدې مودې لپاره وي. د افغانستان لپاره نوې تګلاره مقصد د سیمه ییز هیوادونه هند، چین، روس، پاکستان او ایران په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره یې ملاتړ ضروري ګڼي. د امریکا مشران او افغانستان په پاکستان تور لګوي چې په خپل خاوره باندې تر هغه وروسته پناه ځای نور کړی دی. پاکستان تل دا خبره رد کړې ده. د دفاع وزیر میټس ویلی سولی آسیا کې تر هغه مهاله سولی او ثبات دوام نسی لرای تر څو چې دلته د ترهګرو پناځایونه نه وي ختم کړل سوي. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د ترهګرو سره د مرستو کولو په ځواب کې جنرال جوزف ډنفورد د سینټ کمیټې ته وویل چې دا واضح ده CISI له ترهګرو سره اړیکې لري.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سر روان دي. وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسي هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
د امریکا په نواډا ایالت لاس ویګاس ښار کې لا هم پولیس د هغه تن پلټنې کوي کم تن چې پرون یو کم شپېته کسان وجلي او 1518 یې نور جوبل کړي دي چې ګنې د دغه کس د وجنو یا د دغه پیښې کولو په شا باندې څه ارادې وي. په دغه حق لبنې د وایس آف امریکا راپور تاسو زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د لاس ویګاس د پولیسو ځای مشر جوزف لومبارډو ویلی هغه غنی پلټنه کوونکی به دا معلومه کړي چې د امریکا د تاریخ تر ټولو بد اجتماعي وجنې یا په لویه کچا د خلکو د وجنې په شا کوم علتونه وو. تر دې دمه پلټنه کوونکی څه نتیجې ته نه دي رسیدلي چې 48 کلن سټیفن پیډوک یو داسې تن چې په مالي توګه شتمن وو په خوا یې چرته څه جرمونه نه وو کړي او نه یې په ښکاره څه قسمه سیاسي او مذهبي خیالات وو، ولې د اتوار په شپه د موسیقۍ په یوه غونډه ناتاره ډزې وکړې او یو کم شپېته کسان یې وجل او د 500 نه سوای جوبل کړه. نن په لاس ویګاس کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په مهال ښاغلی لومبارډو زیاته کړه دا کار د وړاندې نه پلان شوی په لویه کچه د زیاتو خلکو وجنه وه. هغه ویلي دغه برید کوونکي پیډوک ته معلومه وه چې هغه څه کوي. د امریکا د هوم لینډ سیکیورټي یو افسر په دغه مهال ویلي که څه هم تر اوسه څه ثبوت نه دی ترلاسه شوی خو موږ د ذهني ناروغۍ او د مزغو د خرابېدو خبره نشو ردولې. د لاس ویګاس ښار د پولیسو مشر په دغه خبری کانفرنس کې تر اوسه پورې شو پلټنو ډېر معلومات نه دي څرګند کړي، خو دا یې ویلي چې دغه تن د مینډلې بے هوټل د 22 چت یا اتاق نه پرله پسې 9 منټه ډزې کړي او بیا یې ځان وژلې. د پولیسو مشر ویلی د شرابو تنباکو او وسلو افاقي جنټان د دې خبرې کتنه کوي چې آیا پیډوک هغه اله کارولې کوم چې غیر اټومیټک وسلې نه اټومیټک جوړوي او په یو ځل ډېرې ډزې کوي. د اتوار د ورځې دغه پیښې وروستو پولیسو د هوټل د کوټې نه 3 وسلې او د دغه تن د کور او د اوسېدو د ځایونو نه 19 ټوپکې ترلاسه کړي. پولیسو د دغه تن د ګاډي نه ډېر کارتوس او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي. د لاس ویګاس د پولیسو مشر لومبارډو ویلی د سټیفن پیډوک ملګری مارلیو ډینلی دا مهال په فیلپاین کې ده او د هغې نه به هم معلومات ترلاسه کیږي، خو ښاغلی لومبارډو د هغه 1,00,000 امریکایي ډالرو په اړه څه ونه ویل کومې چې سټیفن پیډوک د دغه پیښې لږ وخت وړاندې فیلپاین ته لیږلي دي. د 48 کلن سټیفن پیډوک د هوټل په کوټه کې کیمرې هم لګېدلې وې، خو د پولیسو مشر ویلی په دغو کې یوه د خوراک پریړه یا کارت لګول شوې وه، خو د کوټې دننه دغه کیمرو کې د ډزو هیڅ قسمه ریکارډ نشته. د هغه په وینا پولیسو او د دغه هوټل امنیت ساتونکو د سمدستي ګامونو پورته کولو سره د سلګونو نورو کسانو ژوند بچ کړی دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ به سبا له لاس ویګاس سفر کوي او هلته به د پولیسو ابتدایي مرستو کسانو او جوبلو خلکو سره ویني. صدر ټرمپ دغه برید کوونکي ته یو ذهني ناروغتن، یو وحشي او داسې تن چې ګڼې مسلې لري ویلی دی. صدر ټرمپ د دغه پیښې وروستو د امنیت ساتونکو ادارو کار هم ستایلی. د امریکا صدر ویلي په لاس ویګاس کې چې څه شوي هغه یوه معجزه وه، دغلته پولیسو ډېر په ښه توګه خپل کار ترسره کړی. هغه ویلي په امریکا کې به د وسلو په مسله د وخت سره خبرې کوي. د دغه برید کوونکي تن ورور اریک هم د پولیسو په شان ګنګس دی. هغه ویلي د هغه کورنۍ په دغه ګام غمجنه شوې. هغه زیاته کړې ده ورور یې مالدار او هیڅ قسمه سیاسي او مذهبي تړون یې نه لرلو، نه یې د ذهني ناروغۍ څه پخوانۍ مسله پاتې وه. اریک ویلي د هغې سره دومره وسله د کمه راغله. هغه یو داسې تن و چې په خپل کور کې به پاتې کېدو او لاس ویګاس ته به جواری لتلو. د لاس ویګاس ته دغه پیښې وروستو په امریکا او نړۍ کې خلکو د جوبلو خلکو لپاره خپل زړونه او جیبونه پرانیستي. د جوبلو خلکو لپاره خلاص شوي فنډ کې تر اوسه پورې 3.1 میلیونه ډالر جمع شوي او وینه خیراتي ورکوونکي هم د ضرورت نه ډیر شوي، چارواکو ویلی په دغه چنده یا امدادي پیسو کې خلکو د 15 ډالرو نه تر 3 ملیون ډالرو پورې ورکړي دي، او په دغه کې د عامو خلکو سره سره لوی لوی ادارې او هوټل هم شامل دي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربا رحمان بونیری سره واوري.
او اوس وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
کال 2018 ته د انساني خواخوږۍ د مسلو او د اړیګړي یا د قدرتي آفتونو د پرله پسې واقعاتو کال ویلې کیږي. د نړیوالې ترقۍ لپاره د امریکې د اداري یو ایس ایډ منتظم مارک گرین د انساني خواخوږۍ په حالاتو او د قدرتي آفتونو په موقع د امریکې د امداد په حق له یو اوسانی کانفرنس ته خپل تقریر کې ویلي دي، موږ په انساني تاریخ کې نن ورځ دا حالات وینو چرته چې په دنیا کې اور لګېدلی دی او د انساني خواخوږۍ د فوري نوعیت اجتونه زموږ په وړاندې پراته دي. امریکا د انساني خواخوږۍ د پاره د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی، باوجود د دې چې سخت کال موږ د خپلو کړمو له سببه دنیا ته ورکیدونکی امداد سلګ ډیر راکم کړی دی. نن د قطبی امریکې او د غرب الهند د سیمې ملکونه د دریو خونړو سمندري طوفانونو د راوړو تباهو په تابعیا کولو کې انختی دي. هر کله چې مکسیکو په دوو هفتو کې د دوو طاقتورو زلزلو تباکارو سره مخ دی. یو ایس ایډ 13 میاشت د قدرتي آفتونو په لړ کې امدادي ډلې مکسیکو او د غرب الهند ملکونو ته په دې غرض لیږلي دي چې د قدرتي آفتونو د تباکارو په لړ کې د امریکې په کېدونکو کوششونو کې پیوستون راولي. د دنیا په بل ګوټ کې پرتو ملکونو سویلي سوډان، نایجیریا، سومالیا او یمن کې د سخت سوکړې او د جنگونو د لاسه د خوراک د کمی حالات راولاړ شوي دي، او دغه سلور واړه ملکونه سخت کال لقات په غاړه ولاړ دي. اندازن 2 کروڑ خلک سخت و لګو تندو سره مخ دي. د ستمبر په 26 تاریخ د یو ایس ایډ منتظم مارک گرین اعلان وکړو چې امریکا به دغه سلور واړو ملکونو ته نور د 550 او 1 میلیونو ډالرو نه زیات امداد لیږي. دا شان به دغو ملکونو ته د ورکیدونکي امریکایي امداد کل مالیت 2.5 اربو ډالرو ته ورسي. د سویلي ایشیا په برما کې په لکونو روهینګیا مسلمانان خپل ملک برما کې د شر فساد د لاسه په تیښته دي. دوی بنگلادیش کې پناه اخیستې ده. هر کله چې بنگلادیش د مهاجرو د دومره لوی بهیر د ځایولو وس توان نه لري. په برما او بنگلادیش دواړو کې روهینګیا مسلمانان د امداد سخت محتاج دي. امریکای اوسوس خپل یو اعلان کې ویلي دي چې روهینګیا مسلمانانو او د دوی کوربه ملک ته به د انساني خواخوږۍ د 2.5 میلیونو ډالرو د مالیت امداد لیږي. د یو ایس ایډ منتظم مارک گرین د خپل تقریر په اخر کې وویل چې زه په صفا ټکو کې دا اعلان کوم چې امریکا نن هم د انساني خواخوږۍ د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی، او آینده د پاره به هم وي. که تباکاری د زلزلو د لاسه وي یا د سوکړې د لاسه او یا بیا د جنگونو د لاسه، امریکې ځپلو خلکو سره د دوی په سپیرو ورځو کې په ټینګه سره د ادرېدو پوخ نیت کړی دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ڈی سی 20230 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.